په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته تعلیم او ښځو ته نور ازادي ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ویلي دی اوکراین ته د وسله ورکونکو اتحادي هیوادونو د غونډو له دویم پړاو ډیره تمه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن د مئی پر 28 په پېښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې پر دې ورستوي کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پریکړو نیوکې وکړي چې د تحریک انصاف په حق کې بلل کېږي. مولانا فضل الرحمن د لرې کړل شوي وزیر اعظم عمران خان په اړه وویل
د هیواد معیشت تا ڈوب کرے دے او بیا وای چی امریکی سازش کرے پا امریکا کی دا پاکستان سفارت تا دا ٹرمپ دا انتخابی مهم مرکز جوڑ کرے وو او همستا پا کابینه کی 15 امریکایی او اروپایی شهریت لرون کی وو. ستا خلاف سازش نده شوی. ستا خلاف مونگ تحریک چلوله او ستا حکومت مونگ رانسکور کرے دے.
دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسنی حکومت پر ضد او د نویو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاری بوخت دی. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. ساجد حسین توري د مئی پر 28 له مشال رادیو سره په خبرو کې د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي. د ویل دا ډلې د پاکستان ضد کار کوي او بېلابېلو سیمو ته ننوتې دي. د ده په وینا نه خبرو ته تیار دي او نه هم له خپل شرارت څخه پر شا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په وینا تحریک طالبان پاکستان د دوی په منځګړتوب له پاکستان سره د مئی تر 30 ډزبندې کړې ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل لګېدلی اور نن په 10 ورځ لا هم نه دی کابو سوی. د کار او کور جوړونې وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی ویلي چې د دې اور وژلو لپاره له ټولو موجودو وسایلو کار اخیستل روان دي. د پاکستان سرکاري راډیو لیکلی چې مولانا عبدالواسی د مئی پر 28 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې د وزیر اعظم د لارښوونو عملي کولو چارې په خپله څاري. دا له غرسه ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مئی پر 28 د بلوچستان حکومت ته امر وکړ چې د شیرانی ضلع په کسیغر کې د لګېدلي اور وشلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شیرانی ضلع چارواکي وایي چې دا اور د مئی پر 12 لګېدلی و چې تر اوسه یې د 3 کسانو وژلو ترڅنګ پراخ مالي زیانونه رسولي دي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا اور لګېدلو وجوهات څه وو. د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي او ښځو ته نور ازادي ورکړي. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د مئی پر 28 په قطر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر کړی دی. نوموړي لیکلي چې د اړیکو عادي کولو لپاره لازمي ده چې نجونو سکول ته پرېښودل شي او میرمنو ته بیل څخند او ګرځېدو د کار اجازه ورکړل سي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای د اوکراین ته د وسله ورکونکو اتحادي هیوادونو د غونډو له دویم پړاو ډیره تمه لري. ولسمشر زیلنسکی د مئی پر 28 خبري اعلان ته ویلي د هیلمن دی چې په دې غونډو کې به یې د ملټیپل لانچ په نامه د توغندیو نظام او امریکایي جټ الوتکو خواسته مثبت ځواب وویل سي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مئی پر 28 د انټرنیټ له لارې ترسره سي. د دې غونډې لومړی پړاو 13 په جرمني کې د امریکا په هوایي پوځي مرکز کې ترسره شوی و. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د شیرانی د ځنګل د اور مړ کولو لپاره له ایران د الوتکې مرسته غوښتې ده. د ژوب کمشنر بیانن مشال لیډو ته وویل اور دومره ډیر خپور شوی چې د مړ کولو هڅې لا هم نه دي بریالی شوي.
یو دوه هلیکاپټر لګیا د بالای زوبو اور باندې ګرځي، خو دا چونکې ډیر غټ اور لګېدلی دی نو تر اوسه پورې ختم شوی نه دی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پیښور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان هغه ادارت کړ چې ګواکې حکومت یې د یوه بهرني سازش په نتیجه کې ختم شوی دی.
آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
او د شانګلی ضلع د شانګله ټاپ کلی او ماشوم حکومت ګیله کوي چې دوی د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره کار نه دی کړی. مشال ریډیو سره اوسه اولنه موضوع ترازو. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د بلوچستان د ضلع شیرانی په غرونو کې پر لګیدلی اور د کابو موندلو په خاطر له ایران څخه الوتکه غوښتي او دا چې هغه به زر سیمې ته ورسي. شهباز شریف پرون ترې یوې غونډې وروسته چې د بلوچستان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم ګډون پکې لاره زیاته کړې چې حکومت به د اور له وجې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره هر ممکنه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شیرانی د ځنګل اور نن په یولسمه ورځ هم مړ شوی نه دی. درې ورځې مخکې د دې اور له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي ول. ایوب ترین نور حال راکوي.
د ویډیو لینک د لارې په دې غونډه کې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو، وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع، کور کمانډر بلوچستان، چیف سیکرټري او نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. پر دې مهال و غونډې ته وویل شو چې د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې په کار کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکر پی ډی ایم اے لیویز پر جنګي بنیادو کاروان کړی دی. په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د اور څخه د وژل شوو درو کسانو د کورنۍ لپاره لس لک روپۍ ورکولو اعلان وکړی او د زخمیان لپاره 15 لک روپۍ وټاکلې او دا پریکړه وکړه چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته به د پوهنې، روغتیا، روزګار په برخه کې هر ډول مرسته او کومک ورکول کیږي. پر دې مهال وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې د شیرانی د ځنګل د اور وژنې په خاطر د ایران سره تماس نیولی دی او په نتیجه کې یو جهاز و کوټ ته راغلی دی کوم چې به د شیرانی د ځنګل په اور وژنې کې مهم کردار ادا کړي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع تیر مازګر د هلیکاپټر د لارې د شیرانی د هغه سیمو دوره وکړه چیرې چې اور لګېدلی و او وروسته یې په ژوب کې د یوې غونډې مشري هم کړې ده په کوم کې چې د شیرانی د ځنګل څخه د سیوی ځاني او مالی نقصان جایزه اخیستې دي او چیف سیکرټري په مشرتابه کې یو ټاسک فورس جوړ کړي کوم چې به هر ورځ د شیرانی د اور په اړه خپل رپورټ به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. د نوموړي په وینا چې دغه ټاسک فورس به د ځایي او نړیوالو مرستندویو ادارو سره تماس نیسي چې دغه ډول په اور وژنه او په سیمه کې د اغیزمنو خلکو د بحالۍ لپاره کومک وکړي. وروسته په ژوب کې د خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې د ایران څخه راغلی جهاز به د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې لپاره ډیر ژر خپل عملیات پیل کړي.
د بلوچستان حکومت به د علاقې د خلکو چې کوم نقصان شوی دی او ځینې قیمتي کسان د موږ څخه جدا شوي دي او ځینې نور ټپیان شوي دي، دا ټول زموږ خلک دي او د دوی نقصان زموږ نقصان دی او حکومت به د دغه نقصان د پوره کولو لپاره د یاد شوو کسانو د کورنۍ سره کومک کوي. بل پلو ته هلته د سیمې څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د شیرانی په شنغره او کو اسلامان کې نن هم اور بل دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شیرانی مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله اول چې صوبایي حکومت د فوج په مرسته د اور وژنې لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي.
اور وسم بل دی، هغه خالي هغه هلی پر استعمالات نن د چیف سیکرټري صاحب، سی ایم صاحب او دغه راغلي فضايي د جاز باندې د دوره وکړه د خپل میټینګ ټینګ درې سره وسی نو اوس نیکسټ لا عمل څه د لږ لږ داسې اورسی او د بار ملک دغه جهاز ماز بندوبست یې کړی دی هغه سپری پکی که اوبو باندې دغه کوي فلحال داسې نه دي را شوی سوي فلحال دې حالت آس پاس پراته دي مایګریشن نه دي سو که بیا داسې دا مایګریشن دی دا خلک راغلو نو د دې لپاره بیا خامخا د ضرورت شیان ضرورت وي مور دغه د شرغلای ورته وایي د دې سره آس پاس نور هم ټکړي دي خو لوی غر دی دا بیا داسې دي دا سلسله دا د تخت سلیمان د کیسې غره سره ټچ ده کله یو سایډ ته ولاړ شي کله بل سایډ ته ولاړ شي هلته چونکې هوا ډېرې زیاتې دي
دغه ډول و سیمې ته ډېری خیریه موسسې او پی ډی ایم هم رسېدلې ده او دوی د شیرانی په مرکز منیخوا کې یو کیمپ جوړ کړی دی چې موخه یې هغه کسانو ته د استوګنې زمینه مساعدول دي څوک چې د دوی په وینا کېدلی سي چې د اور څخه اغېزمن سوي وي خو د شیرانی د روغتیا د ضلعي افیسر ډاکټر حبدالله دی په وینا چې تر اوسه لا څوک و دې کیمپ ته نه دي راغلي
د بیس کیمپ مو جوړ کړی بالکل اوس پورې فنکشنل او زبردست روان دی
چې تر اوسه هم بل دی د ځایي چارواکو وینا چې تر اوسه په دې کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دغه ډول د چلغوزي او زیتون و درختو ته په لویه کچه زیان اوښتی دی
اوریدونکو د ترین په رپورټ کې مو اوریدل چې د ژوب شیرانی په ځنګل کې د لګېدلي اور مړ کول لپاره حکومت هلې ځلې ګړندی کړې دي د ژوب ډویژن کمشنر بشیر خان بازی وایي حکومت هڅه کوي چې په ځنګل کې ځینې ونې پرې کړي چې په نتیجه کې به د په وینا د اور خپرېدو مخه ونیول شي له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ نن سهار مرکه کړې په سر کې ورڅخه په ځنګل کې د لګېدلي اور په اړه تازه حال پوښتلې ده
اور خلا تر اوسه پوری لگیږي مرسوی نه دی او زموږ افورتس آن دی چې اور مړ کو نو هغه باندې موږ اوس مین میټ چې کوم دا فایر لاین او دا جوړیږي هغه باندې لګیا یو او ایریل اپریشن هم یو دوه هلیکاپټر لګیا د بالای ز اوبه ور باندې غورځي نو افورتس روان دي خدا چونکه ډیر غټ اور لګیدل دي نو تر اوسه پوری ختم شوی نه دی اور
شانودی کې اوس بشیر بازی سه مشکل څه دی ځکه دا هلیکاپټر خو له څور وځو ځخه لګیا دی او دا دغه کوي آیا اور لږ مړ شوی دی یا مړ کېدو یعنی څه مشکل دی پکې اور د مړ کېدو دی یعنی په خوات سمري وو را کم شوی دی کنه بس روان دی په مخه بل بل دی
دا خو وصل د دې اسسمنت ډیر ګران دی چونکه دا ډیر غټ ورونه ډیر پرغټه اونچای دغه هایټ ډیر زیات او بیا ډیر سټیپ ورونه دی اکسس یې ډیر ګران دی اسسمنت دا چې زنه سم درکونه خو دا دی چې موږ هغه فایر لاین چې په کوم فارست وایلډ لایف کې فایر لاین ورته وایي هغه فایر لاین موږ کوشش شروع دی چې هغه ډیولپ بیا
یعنی دا فایر لاین کومش د کلی خلګ یا دغه ځای خلګ اوري دا فایر لاین څه ته وایي
که ټری کټینګ شروع شي په چې کوم یو ډایرکشن باندې اور را روان وي ته یو څه ایریا باندې ټری کټینګ وکړي نو هغه ځای بیا خالی پرېږدي نو چې هغه اور تر دا ځای نه راو
هغه درخت پرې کې چې کوم درخت د اور په مخ کې راځي نو چې پرې سي نو اور پر هغه ځای ودري دغه سي بس آخری پوښتنه کوم هغه دا دی چې عام خلکو کلی یا دا جن متاثر شوي دي یا دا کلی لیرې دي جن
دا چیرې چې اور لګېدل دي هلته آبادي نشته لیکن یو څه رالاندې بیا دلته څه کورونه شته خو هغه موږ بالکل لاندې په بیس کې د غره په لمن کې دلته لګولی دي ټنټون لګولی دي نو که چیرې داسې خدای نه خواسته اور ډېر را ایکسټینډ سي دا د آبادي خواته راشي نو خلک موږ په ود نوټ کې موږ اوستلای شو او هغه ته موږ یو ټنټ ویلج ټایپ جوړ کړی دی هلته موږ آبادولای شو
د شیرانی په غرونو کې د لګیدلی اور په اړه مو د ژوب کمشنر بشیر خان بازی سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان جمهوری غورزنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای په کار د ملک ټولې ادارې په آئینی چوکاټ کې ووسی. د په وینا کاغوی داسې کوي نو د دوی له ملاتړ به برخمن شي. مولانا فضل الرحمان دا څرګندونې بیګا په پیښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. هغه په وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پریکړو نیوکې هم وکړې چې د تحریک انصاف په حق کې بدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسني حکومت پر ضد او د نوو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاریو بوخت دی. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د تقدسی حرمین شریفین کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمان د بے باورۍ د تحریک د لاري د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش خبر رد کړه او زیاته یې کړه.
ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے.
د هیواد معیشت ته ډوب کړی دی او بیا وایي چې امریکای سازش کړی. په امریکا کې د پاکستان سفارت ته د ټرمپ د انتخابي مهم مرکز جوړ کړی وو او هم ستا په کابینه کې 15 امریکایی او اروپایی شهریت لرونکي وو. ستا خلاف سازش نه دی شوی، ستا خلاف مونږ تحریک چلولې او ستا حکومت مونږ رانسکور کړی دی.
آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
خو پخوانے وزیر اعظم عمران خان دریز دری چی حکومت یہ د بہرنی سازش لاندی رانسکور کړی شوی او اوس مهال هغه د موجوده حکومت رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او غوښتنه کوي چې اسمبلیان دي ماتې کړی شي او په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو کولو لپاره زر تر زره نیټه اعلان کړی شي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د هیواد د موجوده سیاسي صورتحال په تناظر کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن په ځینو وروستیو فیصلو نیوکه وکړې او د هیواد په ټولو ادارو یې غږ وکړو چې په خپل خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې د نن دی خپل خپل کار ته دوام ورکړي.
میں فوج کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں.
زه د پوج قیادت او اسټابلیشمنت ته هم پیغام ورکول غواړم چې کله زمونږ ستاسو نه ګیله و نو پډاګمو ګیله کوله. مونږ خبره نه ده پټه کړې، لیکن کنن تاسو په خپل آئینی چوکاټ کې خپل پرایزو پوره کولو طرف ته تلل غواړئ نو مونږ به ستاسو سره ولاړ یو.
خپل آئینی دایره کار مې خپل فرایض کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں.
خود پاکستان د پوز د مطبوعاتی ادارې ISPR ویان جنرال بابر افتخار په دې روستیو کې په بیا بیا ویلی دی چې پوز د سیاست سره هیڅ سروکار نه لري او سیاستوال په سیاست کې د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي. همدارز د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال د تیر زیارت په ورځ د لوړی کچی د احتساب په کیسونو کې د پلټونکو ادارو د افسرانو په تبادلو د بندیز لګولو د اسخود نوټس د سماعت پر مهال په خپلو سرګندونو کې ویلی وو چې دوی دا ډول ګامونه د دې لپاره نه پورته کوي چې څوک دې د هغوی ستاینه وکړي او نه د چا د نیوکو نه هغوی یریږي، بلکې د قانون او انصاف یقیني کولو لپاره به عدالتونه خپل کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه له تیر یو کال راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې کوي. پاکستانی حکومت د طالبانو یو شمېر مهم مشران او د دې ډلې ځینې وسلوال خوشي کړي هم دي، خو پر دې سربېره په خیبر پختونخوا او نور ځایونو کې وسلوال بریدونه او چاودنې روانې دي. پښتنه دا ده چې طالبانو اور بند کړی دی نو دا بریدونه څوک کوي او دا هم چې د بدمنۍ ختمولو لپاره بعد پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې نتیجه ورکړي او کنه کوي ور نه کړی نو دا به د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو څنګه او څومره اغیز وکړي. د پښتنو د جواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پردي سربیره وسلوال بریدونه او چاودنې کیږي چې د پاکستان حکومت نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي بلکې تحریک طالبان پاکستان د مئی تر دیرشمې ډزبندي هم کړې ده. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د مئی پر اتلسم وویل چې دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کړی او هیله لري چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي. د پاکستاني طالبانو لخوا د کړي اوربند ختمېدو ته لا نه ورځي نوري پاتې دي. خو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو فعالانو او قبایلي مشرانو بریدونه درېدلې نه دي. د بهر میشتو پاکستاني وفاقي وزیر ساجد حسین توري د مئی پر یوشتمه مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعالې دي. ساجد حسین توري د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي او دوی به د دې ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. ساجد حسین توری وویل چې که څه هم د اوسنی حکومت په رسمي غونډو کې تر اوسه له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په اړه څه بحث نه دی سوی، خو د ده په وینا حکومت یې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پوځ پوره ملاتړ کوي. د مئی پر اولسمه یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویلي چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید او ورسره نور لوړپوړي پوځي افسران کابل ته تللي وو او د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره مذاکرات کړي وو. د امنیتي چارو پو او د پاکستان پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال رډي ته ویل چې په پاکستان کې په کېدونکو وسلوالو بریدونو کې داعش او نورې ډلې هم لاس لري. دویل که څه هم له پاکستانیو طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې روانې دي، خو بیا هم په طالبانو کې شاید داسې عناصر شته چې د خپلو مشرانو خبرې ته غوږ نه ږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزای وای د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانیو چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې پړاوونه سوی دي. د دغه وینا د دې خبرو اترو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې کمی راغلی دی. له نوموړي مې وپوښتل چې که داسې وي نو بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا روان بریدونه او چاودنې څوک کوي؟ ده وویل
ظاهر خبره ده د تحریک طالبان یو شمیر ګروپونه یا یو شمیر اشخاص هغوی کېدای شي د دغه خبرو نه راضي نه وي یا کوم بهرني عناصر چې په دغه قبایلي سیمو کې وو اوس ویل کېږي چې یو ځل بیا راغلي دي که هغه ازبکان دي یا د چشنیا والا دي یا د نورو سیمو والا دي کېدای شي د هغوی له طرفه کېږي تر څو دغه پروسه سبوتاج کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به د سولې خبرې اترې څه تلپاتې نتیجه ولري او کنه؟ سمی یوسفزای وایي د ده په فکر یو خو شاید دا خبرې اترې د طالبانو د سختو غوښتنو له کبله بریالۍ نسي او بل دا چې افغان طالبان هم کېدای سي د پاکستان په غوښتنه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته نه کړي.
دوی دا هم نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات وکړي یا له وطن څخه په زور وباسي. دا کار نشی کولای ځکه کدا کار وکي دا غی طالبانو د منشور خلاف ده د طالبانو تیر رژیم د اسامه بن لادن د نسپارلو لامل یا د هغه خلاف د عملیات نه کولو لامل ټول رژیم قربانی کونو اوس هم داسې نه بری کی چې د تحریک طالبان پاکستان یا نورو جهادي ګوندونو خلاف د طالبان داسې اقدامات وکړي چې هغه د اپزور وباسي یا د پاکستان ته تسلیم کړي.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلې هغې ژمنې پوره کولو تمه لري چې ګواکې خپله خاوره به د بل ضد استعمال ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي حکومت او پوځ له ماینونو د دوی د سیمې د پاکولو په چارو کې سنجیده نه دي. دوی په خبره له همدې وجې د ماین چاودنو پیښې او پکې تر ډېره د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو خبرونه او پیښې مخې ته راځي. د روانې مې میاشت پر 18 د لده تحصیل په یوه کلي کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې یو ماشوم ژوبل شوی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر د مې پر 21 مشال اډو ته وویل د زخمی ماشوم درملنه روانه ده، د هغه له کورنۍ سره به مالي مرستې کېږي او دا چې پوځ او حکومت له ماینونو د سیمې د پاکولو چارې روانې کړې دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د راونه میاشت په 18 مئی د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمې تنگی پټونایکشه پمزکاکشه خواندی ماین چودنې په نتیجه کې 12 کلن ماشوم پرار جلای شوی و. د دغې ماین چودنې پېښې په باره کې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
دا یو انفورچونیټ انسیډنټ شوی دی. موږ د خو ایریا کې د تنگی پټونې ایریا یو ماشوم پکې زخمی شوی دی او هغه بیا پراپر the in time evacuate show razmak hospital ki alta treatment dahi rawan den he is stable alhamdulillah chikam didi treatment lagya de ki gi aur under the rules ya kanun mutabik ki didi so compensation ki gi inshallah bolamung process ko
de pashtun jgorana warzan gadai alamzeb masid wiyai che pashtuni waziristan kshe mish de pakistan pos o makami intizamiya de doi simak she de maynuno safa kawalok she sanjida nadi che pa جایه د ماین چودنه پیشه پر لاپس مخته رو دری می
اومجا د وختونو څخه د فورسز ته دا خبره کړی ده چې دلته بهونه شخصي دي خو یې بهونه د صفقولو هڅه وکړي خو یې په طرفه کم عمل پام دي کیږي نو ادا سره د چکو سلی بخش برتولې شي او دا رنګ چې کومه دا پیښه تر اوسه پورې روانې دي تر اوسه پورې د زموږ شمیره چې کومه دا تقریبا په درنیم سواله هم دا چې بهونه مختلف خلکو کې راغلي دي د دې نو د
فرحان خان ویائی چین مقامی انتظامیہ او پوز پسویلی وزیرستان
میڈیا اویرنس کلو اجرو جمعتونو کې مونږ دا کوشش وو چې کم از کم دا ماشومان چون کې آبادی اوس بره تلې دا چې ماشومان داسې سسپیشیس شیینو ته لاس نه وړي یا داسې غیر ضروري ځایونو ته ځي نه نو مونږ بالکل یو ون ویک فل فلج اویرنس کمپین چلولې دی. دې حواله سره
یو دا دی چې په 2009 کال کې د پاکستانی پوځ د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې په خلاف د رای نجات عملیات ناپاس چې کلا مسجد سیمه ته خلق واپس کړ وټل شول هغې نه پس په سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو مسله مخې ته روغلېدو او د دغې ماینو چاودنې په نتیجه کښې په ګڼ شمېر کښې وړه وړکي او جنکۍ مړه شوي پرارجلي شوي معذور شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې که د ملک ټولی ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمان د مئی پر 1 په پېښور کې د خپل ګوند جلسې د په وینا کې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پرېکړو هم نیوکې وکړې چې د تحریک انصاف پاکې بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسني حکومت پر ضد او د نویو عامه انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاریو بوخت دی. د بهر میشتو پاکستانیو وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. ساجد حسین توري د مئی پر 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کومې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په وینا تحریک طالبان پاکستان د دوی په منځګړتوب له پاکستان سره د مئی تر 1 ډزبندي کړې ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګېدلی اور نن په 10 ورځ لا هم نه دی کابو کړل شوی. د کار او کور جوړونې وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع ویلي چې د دې اور وژلو لپاره له ټولو موجودو وسایلو کار اخیستل روان دي. د شیرانی ضلع چارواکي وایي چې دا اور د مئی پر 12 لګېدلی و چې تر اوسه یې د درو کسانو وژلو تر څنګ پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا اور څنګه لګېدلی و. د افغانستان لپاره د امریکا دوو ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ازادي ورکړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د مئی پر 1 په قطر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر کړی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي دی اوکراین ته د وسله ورکوونکو اتحادیانو له غونډې د دویم پړاو څخه ډېره تمه لري. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مئی پر 1 د انټرنیټ له لارې وشي.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه. د اروپایي ټولنې د عدالت کمیشنر وایي د دې ټولنې 12 غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څېړنه بوخت دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو نوموړي زیاته کړې چې هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا د ماریوپول د سټیل کارخانې نیولو تر دا وروسته اوس د اوکراین دونباس سیمې نیولو ته نږدې شوې ده. نور حال د سالم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمیشنر د دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. د دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې 12 غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څېړنه بوختي او تر اوسه 600 مشکوک کسان پیژندل سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسي ځواکونه په جنګي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې 10,000 احتمالي جنګي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي. زیلنسکی په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
بریا به سخته وي، خو له وینې تویدنې او جګړې سره به ملاوي، خو د جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی. زه پوره باوري یم ځینې شیان شته چې د مذاکرو له میز پرته یې نه شو ختمولی. همداسې ده، موږ غواړو ووینو چې هر څه عادي حالت ته راګرځي، خو روسیا نه غواړي څه بیرته ستانه کړي.
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي، خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې شوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سپینې ماڼۍ پرون وویل د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ، یعنی د افغان طالبانو ترمنځ، د دوحې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی. پرون تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمختش ادارې یا سیګار وویل د دوحې تړون د کابل او واشنگتن ترمنځ بې باوري جوړه کړې وه. ملخه په دوحه کې د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېر نور مسایل هم د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره شریک شوي نول. بیا هم تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېږي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي، خو دا غوښتنه یې عملي نه سوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یو غړی و چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
برلاوی زمایم کې پنهان بود و
د دې تر څنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقوقو او ښځو حقوقو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءات او وینا کې تناقض ولیدل سو، نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د تیر وړو کې اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې له تاجکستانه د واردېدونکې برېښنا دوه ستنې ناپېژندو وسلوالو په بمونو الوزولې وي چې لا هم په بشپړه توګه نه دي رغول شوي. له دې امله د ننګرهار په ګډون د لسو ولایتونو برېښنا تر ډېره کمه شوې ده. د ننګرهار صنعتکاران وایي د کافي برېښنا د نشتوالي له امله کارخانې د درېدو په حال کې دي او زیات شمېر کاریګري بې روزګاره شوي دي. دوی د برېښنا ریاست له چارواکو غوښتي چې د کارخانو چلولو لپاره ورته د برېښنا ستونزه حل کړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې ناپیژند وسلوالو د افغانستان په شمال کې د پروان ولایت سالنګ سیمه کې له تاجکستان څخه له واردېدونکي برېښنا دوه ستنې په بمونو والوزولې چې له امله یې د ننګرهار په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا تر څو ورځو قطع شوې وه، خو له کله نه چې له نورو داخلي منابعو څخه په وقفهیي شکل برېښنا ورکول پیل شوي، د ننګرهار صنعتکار او اوسیدونکي د کمې برېښنا له امله شکایت کوي. دوی وایي چې د برېښنا د کموالي له امله یې زیات شمېر کاریګر بې روزګاره شوي دي. دوه تنه صنعتکار اجي زاید الله او پرویز وایي
دلته موږ په لکونو ډالر سرمایه گذاري کړې ده، عمده ستونزه هم د برق ستونزه ده. برق چې کله نه وي زموږ دغه ټول سیستم په ټپه باندې ودرېږي. کار فصل هاو تنه کاریګر دې کار کوي، موږ ورته د نفقې یو زمینه برابره کړې ده. مشکل په شمال کې پیدا شي نو برق په موږ قطع کیږي، کارخانې مو په فعالیت نه غورځېږي.
نو موږ دلته ډېره زیاته سرمایه گذاري کړې، نو کله چې برق کې زموږ صنعت ډېر خسته روان وي، کله چې برق نه وي زموږ صنعت په ټپه ولاړي. زموږ ټول لیبر چوټي دي او کارم بند دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د برېښنا له کموالي شکایت کوي او له چارواکو د برېښنا د نړول شوو ستنو د عاملونو د نیولو غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي خانزاده او نورولی وایي
نه پوهېږم چې دغه ملي خاینان ولې نه نیول کېږي، چې دغه ملي شتمنۍ تباه کوي، عام خلکو ته عام تاثیراتو ته ضرر رسوي. تاسو وګورئ همدا اوس زه دغلته ناست یم، سر او ځانه مې ټول خواړه روانه ده. په شفاخانه کې خلک پراته دي، برق نشته ده.
د برق په تلو سره د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې شوې. خلکو دا وسه نه کېږي چې ځان ته یو مړۍ روزي پیدا کړي. موږ د دولت نه دا هیله کوو چې د دې پایا الوزوونکي چې دا زر تر زره ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار برېښنا ریاست د چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د ننګرهار صنعتکارو خونې یو تن مسؤول سید عبدالبصیر باچا وایي چې د صنعتکارو ستونزې د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ته رسولي او تمه څرګندوي چې حل لارې به ورته ومومي.
ننګرهار ولایت آب و هوا لحاظ د صنعت دپاره یو بهترین او ښه موقعیت لري او دلته زیاتې صنعتي فابریکې وجود لري. دا چې د برېښنا دغه مشکل دی، د تخنیکي ستونزو وجه کله سوقبهیي شکل باندې پکوي کله خطوي، خو د دې دپاره د رهبري شورا د نارت اسلامي یعنی جدي ده چې تر څو د دې دپاره یو د بنسټیز حل لار پیدا کړي.
په ننګرهار کې 350 لوی او وړې فابریکې شته چې زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي، خو وخت نا وخت د برېښنا د ستنو د نړېدو له امله کارخانې له فعالیته ولوېږي او سلګونه کسان پکې بې روزګاره کېږي چې دې چارې صنعتکاران او کاریګر اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غځولو خبرې کړې دي. پاکستاني روپۍ په دوامداره ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مې پر 19 هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو پلورل کېده. بلخو حکومت د کفایت شورا له پلان سره سم له بهر د ګاډو په ګډون د 8 قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې ده. د روپۍ ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړیږي؟ همدارنګه د ډالر نرخ لوړیدل پر ولسم اقتصاد څه اغیز لري؟ شاهین بونيري دا پوښتنې له پوهانو سره څېړلې دي.
د پاکستان فارکس ایسوسییشن د مے پاتر لسما د پاکستان په اقتصادي وضع د اندېښنې څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قیمت 200 تا پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خزانې د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې IMF ورته د 8 اربا ډالر قرضه ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي شایق حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو IMF به ګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بله دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې IMF په چي دي بس مذاکرات به کامیاب شي او فورن به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي او چې کوم هغه سره اصل حق اګریمنټ شوی و غالباً د 6 ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالرو ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسټ فیو ډیز کې هفتې دوه کې رام شي، نو دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې IMF سره چې مذاکرات کامیاب شي دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابېدل په دې باره کې څه پرډکشن کول ډېر زیات ګران دي. هغې وجه دا ده چې IMF هم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبیلټی شته او که نشته.
پاکستان د تیرې سه مودې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بې قرارۍ له کبله کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوي دي او د شیانو بیې لوړې شوي دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپۍ قیمت راوغورځېږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څیړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بېقرارۍ د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپے پریوتې دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کوم ده نو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دی، او دا ټولې خبرې چې کوم دی نو اخر کې د اعتماد چې کوم کمی دی، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټرز دي، هغې ستا په روپۍ کې اله راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپۍ باندې هغې اعتماد دي. نو دغه غیر اعتمادي چې کومه ده نو بنیادي هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کوم دی مخ په بره باندې روان دی.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکی کریم خان وایي چې کچرې دا لړۍ روانه وي او د IMF او پاکستان ترمنځ د نوو قرضو په سر معاملې هوارې نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 250 روپو ته پورته شي چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړېدو به په عام ولس اغیز وي. په دغه اړه نوموړی وایي،
موږ پټرول د بار نه چې کم دینو امپورټ کوو نو زمونږ کم چې برآمدات دي کم چې د بار موږ شزونه امپورټ کوو نو هغه ټول ګرانیږي موږ ته په پاکستان او روپو کې. د دې نه علاوه ډېرې کارخانې داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دینو هغه د بار موږ امپورټ کوي، چې را میټیریلز هم کارخانه دارو ته چې کم دینو ګران ملاویږي نو هغې سره هم چې کم دینو قیمتونه به نور سوا کیږي. موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده نو هغه ټوله په ډالرو کې ده، چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده، او بار د هغې موږ چې کوم دی نو د قرضې چې کوم پی سروسز کوو سروس پیمنټ کوو نو هغه مطلب دا چې په ډالرو کې ده، نو زموږ د قرضې چې کوم دی نو حجم مو سرم سیوا کیږي.
په عین حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر وړلو د بندیز فیصله کړې ده. له دغه وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصلې سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د شانګلې ضلع شانګله ټاپ کلی د جنکو میډل سکول نه لري. د کلی ماشومان تر پنځم ټولګي پورته زده کړې له هلکانو سره یو ځای د هغوی په مډل سکول کې کوي. د دې سکول زده کوونکي له حکومته شکایت کوي چې دوی د تعلیم لپاره مناسب اسانتیاوي نه دي ور برابر کړي. د شانګلي ضلع د تعلیم محکمې افسر وایي د شانګله ټاپ د ماشومانو تعلیمي ستونزې له لوړپوړو چارواکو سره شریکی کړي دي. د نیاز احمد خان رپورټ چې د دې کلي د سکول د یوې زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
نن چې د چنکو سکول یې مسیان یې پکې د استادان ځان جدا ځای زموږ ځان جدا یې واشروم یې پکې.
دا د شانګله ټاپ د هلکانو په سکول کې د شپږم جمعات زده کوونکي ایمن غږ دی. ایمن د هغه څلورو نورو جنکو سره په سیمه کې د سکول نشوالي او بیا د هلکانو میډل سکول چې د کرای په ودانۍ کې دی په داسې حال کې زده کړې کوي چې د کمرې د دروازې نه بهر ناسته ده. د اووم جماعت زده کوونکی ثنا فضل وایي چې د پنځم جماعت نه وروسته د کلي په لسګونو جینکو زده کړې پریښودي ځکه چې د جینکو سکول نشته او د هلکانو په سکول کې هم د ناستې مناسب ځای نشته.
موږ تعلیم سره ډېر ښه وخت دی خو مجبورۍ نه موږ دلته بهر ناستې. هلکان په سکول کې سبق وایي او زموږ په علاقه کې د جینکو سکول نشته نو موږ د هلکان په سکول کې سبق وایو او په ځمکه کې نو خپل تعلیم حاصله.
د ضلع شانګلې په ټاپ کې د هلکانو میډل او پرایمري سکولونه کال 2013 کې د ځمکې د ښویېدو له وجې نړېدلي ول چې وروسته محکمه تعلیم ورته د دریو کمرو ودانۍ په کرایه واغسته. اوس پکې 1,60 زده کوونکي په پرسنل په داسې حال کې زده کړې کوي چې د ځای کموالي له وجې جوخت ناستي. د شپږم ټولګي حضرت الله چې په ځمکه ناستې او کتابونه ورته مخې ته پراته دي وایي
زموږ سکول چې د کرایه بلډینګ دی زموږ کلاس کې 5-60 واړه ناشي په دې کې او راځي پکې نه 12 فوټ بای 12 کمره ده. 12 فوټ کې چرګان بند کړو هغه پکې هم نه راځي نو په دې کې به انسانان سره شي. زمین لاپیان دیوار ناشي دلته ځای نه آ بار دا ځای نه یا سبق کاری یا نه کاری خو راځي موږ خپل کوشش کوو چې موږ تعلیم حاصل کړو. په مناګو کې په الپورې کې په کوټکي کې سکول شته هغه ته خدای غشته زموږ په شانله کې نشته. دا ولې خو موږ انسانان نه یو نور څه یو او زه دا ویل غواړم چې زموږ په سکول کې زموږ ګراوند نشته.
شنګلی ټاپ میډل او پرایمري سکولونو ودانۍ او مسالې په اړه د ضلع شنګله سرکل SDO عبدالحلیم وایي چې په دا اړه دوی اعلی چارواکو ته رپورټ لیکلی. د نوې ودانۍ جوړولو غوښتنې ترې کړې دي.
په دې وخت کې موږ ته پرایمري لیول او په میډل دواړو باندې ایشوز دي ځکه چې رینټل بلډنګ کې هغه فیسیلیټیز نه دي اویلیبل چې موږ ته په خپل بلډنګ کې پکار وو اویلیبل دي. نو دې حواله سره زما د ځمکې تقریبا د غوم شوې ده دا پوره وخت شوې ده چې دا د ځمکې مدوبس شوې ده.
د شنګله ټاپ کلی آبادی چې تر 900 نه زیاته ده ځای اوسیدونکي وایي چې دا کلی نه 19 کیلومتر لري ارپورې ده او د سوات اړخ ته 9 کیلومتر لري ده. د کلی زیاتره خلق د ماشومانو لپاره د تګ راتګ خرچه نشي برداشت کولای ځکه د سکول نشوالي له وجې زیاتره ماشومان او ماشومانې تعلیم څخه محروم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله ټاپ، شنګله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردن کو د خیبر پختونخوا حکومت کې د ولسی خیر خګړې ادارې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې په مرسته د دې صوبې په 4 قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیې یو پروګرام پیل کړی دی. د پروګرام چارواکي وایي په خیبر، کورما، باجوړو، ممندو کې 140 ښځو ته د قالینونو جوړولو، د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. دوی په وینا هم د ښځې به د دې جوګه شي چې د خپل چمالت نورې ښځې هم تربیه او په کار کړي. په باجوړو کې د ښځو د هنري زده کړو د مرکز یو مشره د تربیې د پروګرام ستاینه کوي خو وایي چې د قبایلي ضلعو له ښځو سره باید د هنري توکو بازار ته د رسولو په برخه کې هم مرستې وشي. تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې سانګې د قبایلی ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په څلورو قبایلی ضلعو کې ښځو ته د قالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز گورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتدارۍ پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزه بابر د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د هغې رسایي څنګه عمومي.
ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینرز یا مشرانی دا با بیا مخکے دا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی اف پل اف پل ڈسٹرکٹس کے نو ائے پس با دا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اگر ٹرین کئی پل کمیونٹی کے دا ماسٹر ٹرینرز جی دی نو دا دمن فیسلیٹیشن سینٹرز دی دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اگے کی ٹرین کی گئی اختری اور ڈپارٹمنٹ بے اگر کئی مانیٹر کئی اختری دا ٹول پروسیس بیا بدا مخ کی کنیکٹ کی فار اسمال گرانٹس ہر سرچ دے کبیا افبل سیٹ اپ سکول واڑی کنا اگر مخ کی کالج
دا پروگرام لاندے وارلا مخ دا خیبر پر لنڈی کوتل او شاکس کے دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پر مرکزونو کے دا کالینونو جوڑولو کار پیل شوے دے. دغه راز د کورمه په پاړه چنار او صده کې په دغه حکومتي مرکزونو کې به هم د کالینونو جوړولو کار پیل شي. دغه پروګرام لاندې به په راتلونکي کې په باجوړ او مومند کې د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې سانګې په مرکزونو کې د خوراکي شیانو د پروسیسنګ کار هم شروع شي. په باجوړ کې د ښځو د تکنیکی او هنري تربیت د یو حکومتي مرکز مشر امرین رشید مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو زنانا په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي. خدا غي په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسانو ټاکي چې کار کاروبار پیلول، قرضې اخستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي.
فاٹا کی ٹیکنیکل انوویشنل سٹریم پکار دی 10 ٹائمز مور فوکس کی ذکر کی دی تعلی میں خزی دیری دی اور اگر مڈ مڈ لائف کی دی تو داس خوچ ورشی چی یا اللہ زور ست کم اتری چی پا خپل اسکیو اتری جا مجمع دا سی خزی دیری دی چی دری تری روزی لوگ یہ تیرہ کری بچی لوگ دی ساتھ لی نوزل چی جنکی ٹرین دیدل شروع شو اگر ورک فورس جمع کی دل شروع شو جب تو ایدم چی یار زی جنکی ٹرین کم کو اگر پنوکری نپوی کی اگر پتی نپوی کی چیز کاروبار سنگا سٹارٹ کما اگر دا پارا یو پورا ڈیزگنیٹڈ کس پکاری چی اگر دی پوئے چی جی ورطا اوزا رکڑا اوکرا اوزی فلانی زینا کرگا روانا دا کرگا تا سی استعمال کا دی فلان کی سر لنگ جوڑ کا یونیم شے دی پکور کے دفتن سٹارٹ کو لکار پیٹ از کائن اف انڈسٹری وچ دا خرد بکور کے دن لگا دی کی دے سوئے یا باہر وطلو سے تکم مجود گی.
امبرین رشید وائی چی دا وقت پا باجور کے دا خزو دا ہنری و تکنیکی زدکڑو واحد کالج دے چی دا قبائلی ضلعو زنانو دا ضرورت لپارا کافی نہ دے. دا غی پا خبر دا غشان مرکزو نہ باید پا نورو شپگو قبائلی ضلعو کے ہم خلاص کرل شی. دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چارواکو سرمو پا دے اڑا دا رابطے ہسا اکڑا خو ٹیلیفون یہ جواب نہ کر.
Thank you.